السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې اوره د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د ښځو په اړه د ملا هبت الله اخندزاده له فرمان هرکلی کړی خو ویلي دي باید د زده کړو کار او سیاست په برخه کې هم دوی ته حقونه ورکړل شي. ځینې ښځینه فعالانې څه وایي؟
هله وختنه له طالبانو څخه دا چې مقتدی د تحصیل، مقتدی د کار کولو او مقتدی د خدمت کولو حق راکړل شي، هغه حق چې دوی له موږ څخه واخیسته، نه دا چې ماته د واده او یا هم د ګډ ژوند جوړولو چارې کې.
امریکایي چارواکو ډاډ ورکړی چې له افغانانو سره بشري مرستې جاري ساتي.
The United States continues to be
متحده ایالات ټول نړۍ په کچه د افغانانو لپاره د بشري مرستو د لوی برابرون کې په توګه خپل کار مختوړي.
د زعفرانو په کښت او تولید کې سکال 80% کمواله راغله. ایالتونه څه دي؟
اوس پیلند موږ زعفرانو تولیدات ډېر کم دي. د دې لپاره چې قاچاق کیږي او ایران ته یو کیلو 80,000 افغانۍ ته رسیدلی.
تر هر څه مخکې پیل په خبرونو کو له احمد تکالی اورو.
سلام. د پنشیر ولی نن په کابل کې لیوې چاودنې روغوت. د فرانسې ولسمشر په افغانستان کې د اروپایي هیوادونو د ګډ ماموریت پر پلان د کار د پیل خبر ورکوي او پاکستانی چارواکي په کفر ویلو د یو تورن سریلانکایي د سوځولو په قضیه کې له سلو د زیاتو کسانو د نیولو خبر ورکوي. بشپړ خبرونه. د پنجشیر لپاره د طالبانو د حکومت ولی په کابل کې له یوې بمي چاودنې روغ ووت. جرمنی خبری آژانس دی پی ای د پنجشیر د امنیت قمندانۍ د امنیت د عامر عبدالحمید خراسانی له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وای پر مولوي قدرت الله نن له غرمې مخکې د کابل په تایبني سیمه کې د سړک د غاړې ماین چاودنه وشوه. خراسانی ویلي دي چې په دې چاودنه کې والی او محافظانو ته زیان نه دی اوښتی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه خو وویل چې پیښه تلفات نه لري. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په افغانستان کې د څو اروپایي هیوادونو په ګډون پر یو ګډ ډیپلوماتیک ماموریت د کار د پیل خبر ورکوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کابل کې د متحدو ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو سفارتونه بند شول او ډیپلوماتان یې له افغانستانه ووتل. ښاغلی مکرون نن د قطر په پلازمینه دوحه کې خبریالانو ته وویل د ګډ ډیپلوماتیک ماموریت له جوړېدو سره به د هیوادونو ته دا امکان برابر شي چې بیا افغانستان ته ولاړ شي.
موږ به د امکان تر حده لږ وخت کې یوه ډیپلوماټیک استازولي ولرو. موږ یو مهالویش په پام کې نیولی خو د اوس لپاره نظر دا دی چې دا کار زر تر زره وشي.
مکرون زیاته کړه چې اوس مهال د څو اروپایي هیوادونو ترمنځ د داسې ادارې پر جوړولو غور کېږي چې د اروپایي هیوادونو سفیران پکې حاضر وي خو هغه په عین حال کې ټینګار وکړ چې دا د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندنې او یا له هغو سره له سیاسي مذاکراتو جلا اقدام دی. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. لویدیځو هیوادونو له طالبانو غوښتي دي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي او له نړیوالې تروریستي ډلو سره اړیکې پریکړي. طالبانو تل ویلي چې له تروریستي ډلو سره اړیکې نه لري. دوی همداراز وایي چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په رڼا کې خوندي کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې د صندوق تمویلونکي وایي چې د جمعې تر ورځې به په افغانستان کې مرستندویو مؤسسو ته د پیسو د لیږد په اړه پریکړه وکړي. رویټرز خبري اژانس دا خبر د نړیوال بانک د یو ویان په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ورکړی. نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې د صندوق مشري کوي. تېره اونۍ راپور ورکړل شو چې د نړیوال بانک بورډ په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام او یونیسف لپاره د 280 میلیون ډالرو د لیږد ملاتړ کړی. دا د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د 1.5 میلیارد ډالر پیسو یوه برخه ده چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته کنګل شوې. لازدای رادیو خبرونه اوري. پاکستانی چارواکی وایي چې په کفر ویلو د یو تورن سریلانکایی د سوځولو په قضیه کې لسلو زیات کسان نیولی دي. د سریلانکایی چې د یوې فابریکې منیجر و پرون د دسمبر په دریمه د پنجاب ایالت په سیالکوټ ولسوالۍ کې د یوې ډلې خلکو لخوا تر وهلو ټکولو وروسته د اور په لمبو کې وسوځول شو. دا پیښه د پاکستان د سیاسي او پوځي چارواکو، مذهبي شخصیتونو او مدني فعالانو لخوا په کلکه وغندل شوه. د پنجاب ایالتي ویان حسن کوثر نن وویل چې په دې قضیه کې د لاس لرلو په تور د مشکوکو کسانو د نیولو لپاره د عملیاتو په ترڅ کې 113 کسان نیول شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي پر هغه طرحه کار کوي چې له مخې به یې د روسیې لپاره دا ډیره ګرانه شي چې د ګاونډي اوکراین پر ضد پراخ پوځي تحرکات وکړي. بایدن پرون د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ده دا پلان هر اړخیز دی.
غواړم هغه طرحې سره یو ځای کړم چې زما په باور د ډیرو هر اړخیزو او معنادار نوښتونو یوه مجموعه ده او د ښاغلي پوتین لپاره به ډیره ګرانه شي چې له هغو اقداماتو سره پرمخ ولاړ شي چې خلک ویره لري چې دی شایي وکړي، خو دا پلان اوس تر کار لاندې دی.
ښاغلی بایدن دا څرګندونې داسې مهال کوي چې روسیې په خپل لویدیځ سرحد کې پوځي حضور پیاوړی کړی او کیف د روسیې له احتمالي یرغل څخه ویره څرګنده کړې. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون چې په څلوېښتو هیوادونو کې خلک پریاخته شوي تر اوسه د چا د مړینې باعث نه ده شوې. د روغتیا نړیوال سازمان پرون ټینګار وکړ چې لا هم په دې اړه غور کوي چې د ویروس د دې بڼې د سرایت سرعت څومره دی، ناروغي یې څومره سخته ده، علاج یې اغېزمن دی که نه، او آیا واکسین یې نتیجه ورکوي. لومړني شواهد ښیي چې د کورونا دا بڼه چې په چټکۍ سره خپریږي او د لومړي ځل لپاره تېره اونۍ په جنوبي افریقا کې وموندل شوه، ښایي د دلتا په ګډون د پخوانیو بڼو پرتله خفیف اعراض ولري. دلتا اوس په نړۍ کې د کورونا وایرس تر ټولو مسلطه بڼه ګڼل کېږي. د هغې څېړنې له مخې چې په جنوبي افریقا کې شوې او نتیجه یې پرون اعلان شوه، اومیکرون ښایي د دلتا پرتله درې ځلې زیاته دا وړتیا ولري چې انسان بیا پرې اخته شي.
احمد تکلو دی افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولی شئ د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده له فرمان هرکلی کړی، خو ویلي دي چې د زده کړې، کار، سیاست او رسنیو په برخه کې هم باید د دوی حقونه تضمین شي. د طالبانو د مشر په فرمان کې چې پرون خپور شو، د ښځو په شخصي یا ذاتي ژوند ډېر تمرکز شوی او یوازې د نکاح او میراث په اړه مسایل روښانه شوي، خو د نورو بنسټیزو حقونو یادونه نه ده شوې. د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر ښځې هم وایي په فرمان کې ذکر شوي موارد زاړه دي او د دوی اندېښنې نشي ځوابولی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ښځو په اړه د طالبانو د مشر فرمان نوي موضوعات که د زړو قوانینو تکرار. د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر حبت الله اخندزاده فرمان له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی. ځینو یې ملاتړ کړی او ځینې نور بیا وایي هغه چې اړین مسایل دي په دې فرمان کې هېڅ یادونه نه ده شوي. د بشري حقونو د څار سازمان وروسته چې پرون یې د دې فرمان منځپانګه تکراري وبلله، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم په دې اړه خپل لیدلوری بیان کړی. ټام ویست په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دا فرمان چې د یوې ښځې حق تقویه کوي، څو خپله وټاکي چې له چا سره واده کوي ترې هرکلی کوي، خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زیاتوي د افغان ټولنې په هره برخه کې لکه زده کړې، کار، سیاست او رسنیو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لا ډېر څه ته اړتیا شته. د طالبانو د مشر په فرمان کې له نکاح، مهر او میراث پرته د ښځو د نورو بنسټیزو حقونو یادونه نه ده شوې، هغه څه چې ټام ویست د طالبانو حکومت ته ور په ګوته کړي. له بلې خوا د ښځو د حقونو ملاتړ او یو شمېر ښځې هم وایي د طالبانو د مشر فرمان یوازې د نجونو او ښځو لپاره پر واده کولو متمرکز دی، داسې مهال چې د ټولو لپاره واده لومړیتوب نه دی. لودویوی نرگس احمدزی ازادي رادیو ته وویل
هله وختنه له طالبانو څخه دا ده چې مقتدی د تحصیل، مقتدی د کار کولو او مقتدی د خدمت کولو حق راکړل شي، هغه حق چې دوی له موږ څخه واخیسته، نه دا چې ماته د واده او یا هم د ګډ ژوند جوړولو چاره کې.
خود طالبانو د حکومت وایند او د اطلاعات فرهنګ وزارت مستیال زبیح الله مجاهد به ازادي رادیو ته وویل په فرمان کې چې موضوعات د خو اساسي او شرعي حقوق دي او د دې د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دي چې ستونزې حل کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې یوه بله مهمه مسأله د نجونو د بلوغ ده. که څه هم په دې فرمان کې ترې یادونه شوې، خو د بلوغت اسان ته کومه اشاره نه ده شوې. د بشري حقونو فعاله سهیلا سهر وایي د طالبانو حکومت دې ډول مسایلو ته جدي پام نه کوي.
هغه قوانین چې باید جوړ شوي وای او دوی پرې کار کړی وای، هغوی ته هیڅ پام نه کیږي. د ښځو بنسټیز حق د دوی ازادي ده. البته د ښځو ازادي چې دوی یې په غلط تعبیر کوي هغه ډول نه.
خو داسې مهال چې طالبان د مخکینی نظام قوانین نه مني، نو دوی مو بلوغت ته د رسیدو په اړه د دوی لیدلوری وپوښت، خو ویاندویانو یې له ژمنو سره سره ځواب رانه کړ. د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان ولسي جرګې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون چې یو له جنجالي هغو شمېرل کېده، د 1390 کال د لیندۍ په شلمه تصویب کړ. د دې قانون پر بنسټ یو هلک یا نجلۍ چې 18 کاله عمر پوره کړي بالغ شمېرل کېږي. د دې فرمان یو بل بحث د هغو موضوعاتو یادښت دی چې ډېر یې زاړه او پخوانی بولي، په دې معنی چې دا د پخوانی حکومت په قوانینو کې هم رانغاړل شوي دي. مخکینی جمهوري نظام په 1388 کال کې په څلور فصلونو او څلور څلوېښت مادو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع کېدو قانون توشیح کړ، چې په هغه کې د واده پر مهال د ښځو د رضایت، میراث او مهر سربیره ټول هغه موارد شامل وو چې د ښځو پر وړاندې د اوسنیو ستونزو مخه نیوله. د وهلو، ټکولو، اجباري واده، جنسي زورونې، تحقیر، ازار وضعیت، اجباري کار او ځینې نورو مسایلو جرم ګڼل د دې قانون له مهمو برخو چې د ښځو د حقونو د فعالانو له ملاتړ برخمن وو. هخوا په کابل کې یو شمېر ښځو چې غوښتل یې نن د طالبانو د نوي فرمان او ترخوا یې په تېرو سلو ورځو کې د دوی په حکومتوالۍ کې د ښځو د ونډې په اړه غونډه وکړي، د طالبانو لخوا د اعتراض اجازه نه ده ورکړل شوې. لودي ځنیو ازادي راډیو ته وویل نږدې به چې طالبان ورسره تاوتریخوالی وکړي. طالبان مو په دې اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ.
و هم اوریدل چې ځینو ښځینه فعالانو او د امریکا ځانګړي استازي د ملا هبت الله اخندزاده د وروستي فرمان په ارتباط چې د ښځو د حقونو په برخه کې ځینې څرګندونې کړې او تر ډېره پورې ذاتي حقونو په اړه څرګندونې کړې لکه میراث او نکاح، په دې اړه باندې دوی څه خبرګونونه ښودل په راپور کې مو واورېدل. په همدې ارتباط مو د ولسي جرګې د پخوانۍ غړې او د ښځو بشري حقونو له فعالې مېرمن شینکه کډوخیل سره خبرې کړې دي. اغلی کډوخیل تشنا اسمان لاندې پروګرام کې ګډون کړی وو او له اسمت ساروان سره غږېدلې ده. لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې د فرمان په ارتباط د دې نظر څه ده؟
باید ووایم چې دا فرمان په دې وخت کې ډېر اړین یا ضرورت نه و، یا د افغان او مېرمنو په لومړیتوبونو کې نه راځي. اوس خو د افغان مېرمنه مخکې له واده نه هغوی تعلیم ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، اقتصادي پیاوړتیا ته ضرورت لري. واده الدا مسله ده، او فکر کوم چې دا فرمان که د واده په اړوند مې یو مکمله فرمان نه دی. لویه ستونزه خو د افغان جنو لپاره چې ډېرې ورسره بدبخته کېږي همدغه ولور یا تویا نه ده چې دغه په بدل کې په هر چا باندې خرڅول کېږي، چې نسم په نظر کې نیول کېږي او نه هغه د کفر چې دلته ذکر شوی ده. موږ له درې چې 14 کلنې جلکې د شپېته کلنې سره په بدل کې ورته ورکړې ده.
حداقل په ځینو مواردو کې چې دا هم د ټولنې اړتیاوې وي، په دې کې فرمان صادر شوی دی لکه په واده کې د نجلۍ یا ښځې رضایت په جبر نه ودول، دا د افغانستان په قوانینو کې راغلی دي اما هیڅ کله عملي شوی نه دي. اوس څه فکر کوي چې طالبان دا صلاحیت لري چې دا عملي کړی شي؟
اول خو دا فرمان ما څنګه ویل چې دا یو مکمل فرمان نه دی. اساس خو د افغانستان د ودونو د معاملې د بلبرق سر باندې جوړیږي. دغه د ښځې یا د انسان په صفت باندې د قیمتي خودل بد مطلق معنی شوی وای، دته بل مطلق یو جدي اشاره سوی وای. لومړی خو دې فرما ما ځکه ولې دې ته ضرورت نو ځکه تاسو موږ به ته مغه یو اما ذهنیت دې خلکو سره دی او کې داد سره چې ګوې ښځه فقط هم د واده او تولید نسل د پاره ده، د بل څه شي د پاره نه ده. ان لومړی ته او خې چې بیا هم ولا هم د غزوري په دې باندې بس وسی او بیا غبا مکمل نه دی شوی. لومړی خو هم دا چې په ښځه باندې دا ولور به جدي معنی شوی وای. ولور اساس بدبختی ده، دغه تعدد ودونو چې کیږي، دغه زاله سره چې یو یو ماشوم سره ودونه
چې دا منی چې په دې څو برخو کې خصوصا د اول او دوم ماده دا د عقل دي شوسو په ګټه ماده دي
وام چې مکمل نه دي. اساس اول بده ویل چې ولبر اصلا قابل دی قبول نه دي، دا به مطلق حرام دی. انسان خرڅو په اسلام کې روا نه دي. او دا اول خو بده ولبر نشاره سه مشکل خو دې نن دی ودونه هم دغه ده. یو ځوان ولې په خپل پاستي عمر کې ودنه شي کولای چې ولبر نه لري. دغه تجاوزونه د جنجالونو خو یو خول دغه د ولور یو لوی مثبت پودنه کې خول دغه ولور یا قیمت په انسان باندې کې خدل کیږي واسطه د پیسو بدل کې پلول کیږي هغه طرف مقابل نارینه مهمه نه ده پیسې مهمه دي اساس د ودونو دغه په یا تلونه چې کېږي دغه د ودونو په دې کس په قیمت باندې کېږي دغه باید معنی شوی وای دا ډېر مهمه ده بل داسې کچېرې که خلک همدغه دغه شرایط قبول نه کوي او نقص کوي ادل پر بیت شي ادل پر لای بیت شي د طالبان حکومت د نور څه کول څه کېږي مقابل کې هغه وعده فسخه کېږي هغه څوک چې دا کار کوي هغه ته جزا کوي چې داخله کې یو توصیه شوې ده په کوم جدیت تطبیق شي دغه د جدیت موضوع ته خاصه ذکر شوې نه ده
شینکه کړو خیلوا د بشري حقوقو خزو فعال او خو د افغانستان د ولسی جرګې غړي د طالبانو د رهبر ملا هبت الله اخندزاده د وروستي فرمان په تړاو خپل نظر له مخ سره شریک
نور بس دی لښوځو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ
امریکای چارواکی له افغانستان سره د بشری مرستو پر دوام ټینګار کوي خو وايي پر طالبانو لګول شو بندیزونو کې کوم بدلون نه دی راغلی همدارنګه د نړیوال بانک یو ویاند ویلي دغه بانک په افغانستان د بیا رغونې صندوق ته د بشری مرستو د لیک په اړه د دسمبر 13 پریکړه وکړي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه او بهر په دې هیواد کې د اقتصادي کړکېچ له امله اندېښنې زیاتې شوې جزئیات په دغه رپورت کې
اوس چې افغانستان کې د بیوزلۍ د کچې لوړېدو او اقتصادي ناورین په اړه اندېښنې او شکایتونه زیات شوي د متحدو ایالاتو د حکومت لوړپوړو چارواکو ډاډ ورکړی چې له دغه هیواد سره به خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي نادیا نومیږي دا مېرمن چې له ګڼې ګوڼې ډکې کورنۍ سرپرستي کوي په کندهار ولایت کې اوسیږي نادیا وایي ماشومان یې واړه او د نفقې د ګټلو لپاره یې د دې او خاوند هڅې نتیجه نه ورکوي نادیا وایي د ګاونډیانو لولوري ورسره کله ناکله مرسته کوي چې شپه پرې سبا کړي
د مؤمنه اندې د سګران دغه دبل ترېنی ولې زو خدای دغه د سترې کبد مجد زانی د ازوی سر دی خو یو بل مشترا ولې دغه د تل تک سره کدا نه غړکې سره هر مسلمان نه کړی
دا ایوازي د نادیا کیسه نه ده بلکې دا محل د نړیوالو ادارو د راپورونو پر بنسټ شاوخوا 20 میلیونه افغانان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي دغه هیواد سره به د اقتصادي کړکېچ د سمبالولو لپاره بشري مرستو ته دوام ورکوي د سپینې ماڼۍ ویان د جنسا کې پرون جمعه د یوې خبري ناستې پر مهال خبريالانو ته وویل چې دغه هیواد به له افغانستان سره خپل بشري مرستو ته دوام ورکړي خو په خبره یې د طالبانو پر حکومت د لګول سویو بندیزونو په اړه د دوی په پالیسي کې کوم بدلون نه دی راغلی
متحده ایالات ټول نړۍ په کچه د افغانانو لپاره د بشري مرستو د لوی برابرونکو په توګه خپل کار مخ ته وړي موږ بل خپل متحدینو له ملګرو ملتونو او نورو سره د افغانانو لپاره د دې مرستې د رسولو په تر ټولو غوره لارو باندې خبرې کوو دا روان بحث دی موږ پخوا او اوس هم د مسلې ته ژمن یو
میرمن ساکی بیا د مرستو پر رسولو کې ځینې لوجستیکی ستونزې یادونه هم وکړه او وی ویل چې بیل بیل برخو ته د مرستو د رسولو په برخه کې لوجستیکی خندونه یو عمده ستونزه ده چې د حل لپاره بحثونه روان دي د افغانستان ګڼې لری پرتی سیمې سابل عبور دي او په تیر بیا د زمي په موسم کې اکثره غرنۍ سیمو ته تګ راتک امکان نه لري همدارنګه د نړیوال بانک یو ویان رويټرز خبري اژانس سره خبرو کې ویلي دغه بانک په د افغانستان د رغونی وجهي صندوق ته د بشري مرستو د لیک پاړه د دسمبر تر 13 مینیټه پریکړه وکړي رويټرز لیکلي د نړیوال بانک د غویان د دې موضوع پاړه نور جزئیات ورنکړل خو ویل چې افغانستان د بیا رغونی صندوق تمویلونکو د جمعې په ورځ غونډه وکړه او موافقه وکړه چې په یو اونۍ کې به د صندوق ته د پیسو د لیک پاړه پریکړه وکړي بلې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستيال وینډیار شیرمن او د اروپای ټولنې د بهرنیو خدماتو د چارو سکرټر جنرال ستيفانو سانیانو پرون جمعه په واشنگتن کې د هند د پاسيفیک په اړه د متحدو ایالاتو او اروپای ټولنې
د لوړې کچې مشورتي ناستې پر مهال هم د افغانستان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د غدواړو لوړپوړو بهرنیو چارواکو افغانستان سره د بشري مرستو پر چمتو کولو او خلکو ته د بنسټیزو ټولنیزو خدماتو د ملاتړ په مستقیمه توګه د ډاډ ورکولو پر اړتیا ټینګار وکړ. په کندهار ولایت کې د یو ښوونځي ښوونکي او د ښځو د چارو فعالې شبنم نورزی چې دا مهال بیکاره ده او په کور ناسته ده، ازادي راډیو سره یې مرکه کې وویل
اوس پښتو کې چې بیکاری ډېره ډېره سوې ده او خلک له ډېره سخت اقتصادي ضعیف سره مخ دي، نو ځینې کورنۍ خپل لورګانې د زیات ولور پر اساس سپین ږیرو ته او یا هم داسې اشخاصو ته چې نورې مېرمنې هم ولري ورکوي.
بلخوا طالبان د نړیوالو له لورې د بشري مرستو د رسولو پر ټینګار هرکلی کوي، خو وایي چې امریکا او نړیوال دي د بندیزونو او فشار د دوام پر ځای له دوی سره د خبرو له لارې تعامل وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی بیا هم د بندیز خبره او د فشار خبره کوي، هغه شل کاله نتیجه نه ده ورکړې او افغانان نه دي خلک سي فشار ته تسلیم چي دي. چا البته دي معقول لارونه دي تفاهم او د خبرو د لارونه ډېر ستونزې حل کړي.
نړیوال بانک د اګست له 15مې وروسته له هغې چې په ټول افغانستان طالبان واکمن سول د افغانستان له شتمنیو 280 میلیون ډالر مرستې کنګل کړي. له هغه وروسته اوس چې اکثر افغانان بیکاره دي، د ژوند بد اقتصادي کړاوونو سره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو ته غوښتل ټول افغانستان کې په دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنه وایي روان کال د وچکالۍ له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی. د دې ټولنې مسؤلین وایي په روان کال کې تر دې دمه 10 ټنه زعفران راټول شوي. په داسې حال کې چې تیر کال د زعفرانو حاصل 22 ټنه وو. اخوا بهر ته د زعفرانو یو شمېر صادرونکي وایي که څه هم په کور دننه د زعفرانو د حاصلاتو د کمښت له امله یې بیې لوړې شوي، خو بهر ته د پروازونو د نشتوالي له امله په تیرو 4 میاشتو کې بهر ته هیڅ زعفران نه دي صادر شوي. په دې اړه تفصیلي راپور ته غوږ شئ.
په افغانستان کې د زعفرانو د حاصلاتو په کچه کې 80% کمښت، خو د هیواد په بازارونو کې د بیو لوړوالی. احمد الله ابراهیمی په افغانستان کې د زعفرانو د لومړنیو کروندګرو له ډلې دی. دی 40 کاله وړاندې له خپل پلار سره یو ځای د کابل په پغمان کې زعفران وکرل او نور کروندګری هم دغه کښت ته وهڅول. نوموړی چې د زعفرانو د کښت او حاصل په برخه کې پوره تجربه لري وای وروستۍ وچکالیو د زعفرانو کښت سخت ځپلی دی. د ښاغلي ابراهیمی په خبره د زعفرانو د حاصل کمښت لامل شوی چې په هیواد کې بیې خورا لوړې شي، خو بهر ته د پروازونو د نه موجودیت له امله نشي کولی بهرنیو سوداګرو ته د افغانستان زعفران ورسوي.
دغه په حساب د قیمت د زعفرانو وسیلم د دې لپاره چې قاچاق کېږي او ایران ته 1 کیلو 80 زره افغانۍ ته رسېدلی دي.
په تیرو کلونو کې د زعفرانو کروندګرو د ټیټو بیو له امله شکایت کاوه، خو سږ کال د دغه حاصل د 1 کیلو بیا له 1.5 زره تر 1.5 زره افغانۍ لوړه شوې ده. د سرې طلا د شرکت او د زعفرانو د صادراتو د ملي ټولنې رئیس عبدالشکور احراری که څه هم د زعفرانو د بیو په لوړېدو خوښ دی، خو د زعفرانو د صادرونکو په وړاندې د هوایي دهلیزونو تړل لویه ستونزه یادوي. امریکا د افغانستان د زعفرانو د پلور له عمده بازارونو ګڼل کیږي. د دې تر څنګ استرالیا، سویس، هند او ترکیه نور هغه هیوادونه دي چې د افغانستان زعفران پکې پیرودونکي لري. د ښاغلي احراری په خبره د افغانستان زعفران معمولا د هوایي دهلیزونو له لارې صادرېدل، خو له تیرو 4 میاشتو له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي او نړیوال پروازونه محدود شوي د زعفرانو صادرات نه لري.
متاسفانه هنوز مشکل صادرات داریم.
موږ په بهر کې ډیر پیرودونکي لرو، خو اوس نشو کولای چې زعفران ورته واسو. هغه لویونه چې بهر ته د زعفرانو د صادراتو مخه نیولې له نورې نړۍ افغانستان ته د پیسو انتقال دی چې نشي ترسره کېده. په همدې خاطر موږ ځینې پیرودونکي له لاسه ورکړل او تړونونه مو وځنډېدل.
محصول خود به خارج از کشور صادر کړي.
هڅه مو وکړه چې د هوایي دهلیزونو د خلاصېدو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو له ډیرو هڅو سره سره ویندویان په دې اړه خبرو کولو ته چمتو نشول. د زعفرانو د تولید پروسس او بسته‌بندۍ زیاته برخه مېرمنې پر مخ وړي چې د زعفرانو د ګل کېدو پر مهال په کارونو مشغولي وي. جمیله عزیز وایي خوښه ده چې په اوسنیو شرایطو کې چې فقر او بیکاری پکې اوج ته رسیدلې د کار کولو فرصت ورته شته.
فکر کوم د افغانستان اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه دی، خو د تیرې مودې په خلاف اوس کار کوم او کومې پیسې چې ترلاسه کوم د کورنۍ د نفقې گزاره مې پرې
کیږي. سحر بل هغه مېرمن ده چې په هرات ولایت کې د زعفرانو د پروسس په برخه کې کار کوي، وای دومره پیسې ترلاسه کوي چې د کورنۍ گزاره پرې کیږي.
کومې پیسې چې دلته ګټم کور مې پې چلوم، خوښه یم چې دلته راځم او زعفران پاکوم. دا یو ښه کار دی. دلته نورې ډېرې مېرمنې هم په کار اخته دي او پر وړاندې یې هېڅ خنډ نشته.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د وروستیو شمیرو پر بنسټ د دې هېواد د 34 ولایتونو په 8000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل کیږي. لدی ډلې د هرات زعفران په افغانستان کې لومړی مقام لري او د ښه کیفیت لامل د مینوالو په منځ کې مشهور دي. تیر کال د افغانستان زعفرانو په نړیواله کچه د خوند لمخې څلورم مقام خپل کړی او خو سکل چې په دې هیواد کې د وچکالۍ لامل د زعفرانو حاصلات کم شوي او د بهرنیو پروازونو د نه موجودیت لامل بهر ته صادرات هم صفر دي، معلومه نه ده چې نړیوال به د افغانستان د زعفرانو له ذائقې برخمن شي او کنه.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا او میکرون بڼه د مړینو سبب نه کیږي. د دې ادارې په وینا په نږدې 40 هیوادونو کې د کرونا دا بڼه موندل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې لام په دې څېړنه کوي چې د کرونا د دې نوې بڼې ناروغي څومره شدیده ده، درملنه یې څومره اغېزمنه ده او د واکسین په وړاندې څومره مقاومت لري. عصمت ساروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د اومیکرون په نوم د کرونا وایرس نوې بڼه په 8 هیوادونو کې موندل شوې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان یوې چارواکي ماریا کرخوف په یوه خبری غونډه کې وویل د کرونا په اومیکرون د اخته شویو کسانو شمیر په زیاتېدو دی او راپورونه شته چې د کرونا دا ډول د نړۍ د شپږو سیمو په 8 هیوادونو کې تشخیص شوی دی. د زیاته کړه تر اوسه پورې شوې څېړنې ښیي چې د کرونا وایرس په پیښو کې زیاتوالی د دې وایرس د نوې بڼې له کبله راغلی دی، خو څه چې باید پرې پوه شي دا دی چې آیا اومیکرون د کرونا تر ډلتا بڼې زیاته خپرېدونې ده او که نه. د ماریا کرخوف په وینا ډلتا بڼه لا هم په نړۍ کې زیاته ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د روغتیایي لومړیتوبونه د پروګرام اجرایي رئیس ډاکټر مایک رایان وایي په زغرده ښکاري چې دا وایرس په تیزۍ خپریږي. ماریا کرخوف بیا وایي لا ډیر وختي دی چې معلومه کړي آیا د کرونا نوې بڼه یعنی اومیکرون د سختي ناروغۍ سبب کیږي او کنه. لومړنی راپورونه ښیي هغه محصلان چې په دې بڼه اخته شوي وو آسانه پرې تېره شوه. په دغو راپورونو کې څرګنده شوې وه چې دا وایرس ځوانان د زړو په شان نه کړوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي شواهد ښیي چې د کرونا دا بڼه چې لومړی پله په جنوبي افریقا کې کشف شوه کمزوري یا خفیفې نښې لري او د مړینې نه سبب کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایرس د سرایت مخه ونیسئ.
ازادي رادیو ته غواګي ټول افغانستان کې دولس پګنې منځنۍ صفه او اف ام سلاش را پنځه باندې زموږ خبرونه اوریدلای شئ. هم دارنګ په ازادي رادیو radio.com کې چې زموږ ویب پاڼه ده کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه وګورئ، ټلویزیون هم دارنګ خبرونه راپورونه ولولئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري،
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستانی ادب
زما زوی زی کلنری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 2 2 1 2 6 4 1 0 1
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې ورزو لنډ خبرونه له احمد تکاله ورو
د پنچیر لپاره د طالبانو د حکومت ولی مولوي قدرت الله نن په کابل کې لیوي بمی چودنې روغ ووت د پنچیر د امنیه قومندانې چارواکي وایي چې پر مولوي قدرت الله نن له غرمې مخکې د کابل په تایمنی سیمه کې د سړک د غاړې ماین چاودنه وشوه خو ولی او محافظانو ته زیان ونه وخت د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون په افغانستان کې د څو اروپایي هیوادونو په ګډون پر یو ګډ ډیپلوماتیک ماموریت د کار د پایل خبر ورکوي ښاغلي مکرون نن په دوحه کې وویل چې د ګډ ډیپلوماتیک ماموریت له جوړېدو سره به د هیوادونو ته دا امکان برابر شي چې بیا افغانستان ته ولاړ شي د افغانستان د بیا رغونې د صندوق تمویلونکي هیوادونه وایي چې د جمعې تر ورځې به په افغانستان کې مرستندویو هیوادونو ته د پیسو د لیږد په اړه پریکړه وکړي پاکستانی چارواکي وایي چې په کفر ویلو د یو تورن سریلانکایي د سوځولو په قضیه کې له سلو زیات مشکوک کسان نیولی دي د سریلانکایي چې د یوې فابریکې منیجر و پرون د پنجاب په سیالکوټ ولسوالۍ کې د یوې ډلې خلکو لخوا تر وهلو ټکولو وروسته د اور په لمبو کې وسوځول شو او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون چې په څلوېښتو هیوادونو کې خلک پرې اخته شوي تر اوسه د چا د مړینې باعث نه ده شوې خو د روغتیا نړیوال سازمان ټینګار کوي چې لا هم په دې اړه غور کوي چې د ویروس د دې بڼې د سرایت سرعت څومره دی ناروغي څومره سخته ده علاج یې اغېزمن دی کنه او آیا واکسین یې نتیجه ورکوي کنه
لاند خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي راډیو په وبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ اوس 2:19 پروګرامونه لرو لمړی د لوبو له میدان سپورتي پروګرام او بیا د ځوانانو لپاره تاندې څنګه خبرونه
د لوبو له میدان
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه د لوبو له میدان په یو بل ونی خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ په روانه خبرونه کې به د تیرې اونۍ د ورزشي پیښو په اړه باندې تازه معلومات درکړو دا شان به واورئ چې پلی تګ مو روغتیا ته څومره ګټه رسوي د سکوهان یو افغان لوبغاړی به د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات هم درکړي او که وختونو د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنې د ورزش د رئیس مرکه به هم درته خبره کړو له موږ سره پاتې شئ په نیویارک کې د ربی برتانیا کې د فوټبال د یو کلب او کیم کار داشتیان ویسټ سازمان په مرسته د افغانستان د ښځو د فوټبال د لوبډلې غړې له پاکستانه برتانیې ته رسیدلې دي د دوی لپاره یوه الوتکه کرایه شوې وه په الوتکه کې د فوټبال د ځوانانو د ملي لوبډلې 1.5 لوبغاړي او د کورنۍ غړي وو چې ټول 113 تنه وو دوی به په برتانیا کې د عادي ژوند تر پیل مخکې د کورونا وایرس د محدودیت له کبله لس ورځې قرنطین وي د انګلینډ د فوټبال د پریمیر لیګ یو کلب ژمنه کړې چې له دغو ځوانو لوبغاړو سره مرسته کوي د ښځو د فوټبال دغه لوبغاړي اکثریت د بېوزلو کورنیو غړي دي او په ډېرو ستونزو یې پاکستان ته ځانونه رسولي وو او برتانیا ته تر رسېدو مخکې څو سختې اونۍ په اسلام آباد کې تېرې کړې وې د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي په قطر کې د افغانستان د بدني روزنې او ورزش د ریاست د مسؤلینو سره په ملاقات کې دا ژمنه ترلاسه کړې چې افغانستان خپلو لوبغاړو او لوبډلو ته په نړیوالو سیالیو کې د برخې اخیستو اجازه ورکوي دې کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي په غونډه کې د افغانستان استازو وویل چې د اولمپیک منشور پلي کولو ته په جدي توګه ژمن دي او تعقیبوي د اولمپیک د نړیوالې کمیټې په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې په غونډه کې دواړو خواوو په دې ټینګار وکړ چې ټولو افرادو ته باید پرته له تبعیض اجازه ورکړل شي چې په آزاد توګه ورزش وکړي. د طالب استازو او اولمپیک د نړیوالې کمیټې د غړو ترمنځ غونډه ګټوره بلل شوې او د خبرو دوام غوښتل شوی دی. د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه په رسمیت پیژني. او د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست میرویس اشرف وایي چې د کرکټ د نړیوالې شورا د غوښتنو او وړاندیزونو په پوره کولو کار پیل کړی او ژر به دغه شورا ته وسپاري. د کرکټ نړیوالې شورا څو ورځې مخکې وویل چې د افغانستان د کرکټ بورډ کې د کارونو د ارزولو لپاره کاري کمیټه ټاکلې. د کرکټ نړیواله شورا غواړي پوه شي چې د بورډ مشرتابه د افغانستان د کرکټ بورډ د اساسنامې په اساس ټاکل شوی او واکمن نظام یې په چارو کې مداخله نه کوي او خپلو کارونو ته یې پرېږدي. ښاغلي میرویس اشرف رسنیو ته وویل چې دوی د کرکټ د نړیوالې شورا وړاندیزونو پوره کولو باندې کار کوي، ژر به تمام او اړوندې شورا ته به وسپاري. نوموړي ویلي چې د کرکټ د نړیوالې شورا له دغې کاري ډلې سره به له نږدې کار کوي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. آیا پوهیږئ چې پلی تګ مو روغتیا ته څومره ګټه رسوي؟ کنه پوهیږئ، ګټې درته د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده وړاندې کوي.
قدم وهل د ستاسو د فشار په کنټرول کې برخه اخلي، همدارنګه پیاده تګ چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، د ستاسو هډوکي کلکوي، د کانسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغنده رول لري، د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي، همدارنګه بېځایه اندېښنې او د زړه تلوسې ورو ورو راکموي او بیا بیخي له منځه وړي. د دې تر څنګ دا ناروغانو سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت د رفع کولو لپاره ډېر ډېر تشناب ته ځي، همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج ښه ساتي. په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوی کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوی کوي. د دې تر څنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لاره ده. یو بله مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي، هر چې ته په اسانۍ کولی شئ تګ راتګ وکړئ او په لیوالتیا سره لاړ شئ، خپلې موخې پسې وګرځئ او هغه لاسته راوړئ. دا ستاسو د بدني تمرین لپاره یو ښه لاره ده، غښتلې لاره ده. کولی شئ چې لنډ مزل په پښو باندې وکړئ او بیا تاسو د راحت احساس وکړئ. په قدم وهلو سره چې د ستاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغۍ او وفاتو ژغورل کېږي، همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
ډاکټر فریدون مومنزاده و چې د پلی تک د روغتیایي ګټو په اړه معلومات وړاندې کول. اوس هم د سکوهنی یو افغان لوبغاړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می مسیح الله ده. جوانان قهرمان بوکسینګ کلب د استاد محمد عیاس مالزی د مدد درې درې نیم کال کې چې تمرین کوم. عمر می او 15 کال نیم. نور ورزشونه خو نو ساز وقت او خسړه ده چې زما دوه نورونو مانه مشران هغه تمرین کو. نو زم ممدی تمرین ته واه سوالم تقریبا شپږ و میاشتې شوې. اوله کې چې راغلم استاد ډیر نهایت نه ډیر زیات کوشش خواریات کو چې شپږ میاشتې کې په افغانستان کابل ټیم ملي کې مې اول کال مسابقه وکړې چې اول شوم. په بیا هغه نه بعد یو یو نیمه میاشت بعد به کویت لوب کې درې سالو ملکو کې صحیح لوب ته انتخاب شوم چې په هغه کې اولین مډال اور د افغانستان زوم. او همداسې دویم نوجوانانو لوب کې بیا هم اول شوم او دریم کال به هم اول شوم. درې سالو ملکونو صحیح ملکونو ټول یو اول عارف میچ و د عراق نو چې هغه مې په اول راؤنډ کې تسلیم کو. او دویم مې د جوردن د جوردن هیواد نو او دریم بای وتم سالورم ماغه عراق سره. او مات می که آخری که لوبه که می زیاده کامیه شوه خو باخت حساب کراتا سقیل ورزش ده. بله دیر پدی طول تمرینو که ورزش دیر سقیل ده بکس ورزش ده پدی چی طول امدا مخ هدف ده طول مخ خرابی گی پی خود سقیل ورزش ده دی دش خلقو تا دست دا سوال لارم چی ورزش ده صحت زامن ده نه بلکې د جنگ و د لانجو او د کسو ګرځېدلو. ورزش یو نهایت تمرین ده چې د بادامالۍ سره بادامالۍ نه انسان ساتي او به دی خواه خواه گرزیدون ورزش خدا که جوان باقی و لخیره ترسو چه یو جاندی بای ورزش بکو احساس میل تا دیر غط احساس داو چه غط سکرین لگه دل و دری سال ویخ براغونو و آقا که زمان افغانستان براغ اول ترین براغ نمبر که اول زمانگا احساس می دیر لوی و چه مالی پا دی دری سال ویخ ملکو که سعی ملکو که زمان را پیدل دری رنگ براغ عمل تم را پیدل.
د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنې رئیس نور احمد حبیبي وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې ټول ورزشي کلبونه خلاص دي او خپل ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکوي. له ښاغلي حبیبي سره مې په ننګرهار کې د ورزشي فعالیتونو په اړه خبرې کړي.
د لومړۍ ورځې نه راهیسې کله چې په ادارې ته راغلم په اداره کې ډېر زیات ستونزې وي او هر څوک هر شخص اداره خپل په سلیقه جوړوي، نو کار مې د خپل ځان نه پیل کړی دی، د خپل ادارې نه، د خپل د ریاست نه مې پیل کړی دی چې څومره بې نظمي په اداره کې و هغه مې مکمل سر نه رنګ وکړل، روغن مې وکړله. د دې تر څنګ مې د دغه کارونو په سلسله کې د مختلفو رشتو ورزشکاران مې په ملي ټیمونو ته رالیږلي دي. زموږ د تیکواندو دوه لوبغاړي جی ون پاکستان په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی دي چې ماشاءالله ښه دستاورد یې درلودل. همدارنګه زموږ د بوکسینګ ورزشکاران د افغانستان په نوجوانانو کې څلور د سرو زرو مډالونه وګټل، چې دا ټول هغه لاسته راوړنې زموږ هڅې وي چې په لنډ وختو کې موږ ښه ذهنیت او ورزشکارانو ته ورکړي دي. همدارنګه د مختلفو پوهنتونونو سره، انسټیټیوټونو سره انګلیسي او کمپیوټر کورسونه مې سره مې خبرې کړي دي چې ډېر ژر به هغوی سره تفاهمونه وکړم تر څو زموږ ورزشکاران په ډېر لږ مقدار فیس باندې عالي تحصیلات وکړي، نیمه تحصیلات وکړي. کارونه مې له ځانه پیل کړي دي، انشاءالله چې ډېر ژر به موږ راووزو فدراسیونونو ته او د فدراسیونونو سره متواترې جلسې وکړو تر څو په ننګرهار ولایت کې موږ وکولی شو د ټولو رشتو منتخب ټیمونه برابر کړو، ځکه منتخب ټیمونه بیا د افغانستان په کچه په ملي ټیمونو کې لوبیږي او موږ وکولی شو چې د افغانستان په کچه په آسیایي او نورو هیوادونو څخه خلاص تر وړنه ولرو.
یعنې تاسې یادونه وکړه چې د بیلابیلو فدراسیونونو سره به کار کوي تر څو په بیلابیلو رشتو کې منتخب ټیمونه ولري، تر اوسه دا منتخب ټیمونه نو او کدا راته وایي چې څومره فدراسیونونه دلته کار کوي؟
په مجموع کې په ننګرهار ولایت کې تر اوسه موږ 22 فعال فدراسیونونه لرو چې په مختلفو برخو کې دوی کار کوي. مسله دلته ده چې یو شمیر ستونزې او مشکلات د ننګرهار د بدني روزنې په ریاست کې موجود و چې کله چې ملي ټیمونه او ملي لوبغاړي د ملي سیالیو لپاره تلل دلته منتخب ټیمونه به موجود نه و. همدا اوس یوازې زموږ د ام ام ای د فری فایت فدراسیون د نونهالانو منتخب سیالۍ شوې دي چې دوی خپل منتخب ټیمونه برابر کړي دي، اما تر څنګ په نورو رشتو کې موږ د ننګرهار منتخب ټیمونه تر دې دمه معلوم نه دی. کله چې ملي ټیم د سیالیو د پاره ورزشکاران بلار شي نو هلته د هر ورزشکار څخه بیا هر کلبدار غواړي چې زما شاګرد ملي ټیم ته ولاړ شي لوبو د پاره، یا زموږ د ننګرهار ورزشکاران په مختلفو نورو ټیمونو څخه خپل شاو ورزشکاران راوباسي. یو یوازینی وجه همدا ده چې زموږ منتخب ټیم برابر نه دی دلته په ننګرهار ولایت کې. که منتخب ټیم په ننګرهار کې فعال وي، منتخب ټیمونه موږ ولرو، نو موږ کولی شو چې په منتخب ټیمونو باندې فوکس وکړو، په هغې باندې نظارت وکړو، استاذ یې راونیسو چې زما په منتخب ټیم هلک باندې کوشش او تمرینات زیات وکړي تر څو دوی د افغانستان په کچه لاسته راوړنه ولري.
همدا د منتخبو ټیمونو غیر منظموالی چې تاسو یاد کړو چې وړاندې ټیمونه وو لوبډلې وي خو غیر منظمې وي، فکر کوي چې همدغه غیر منظموالی لامل کېدو چې لږ تر لږه په ملي کچه باندې ننګرهار خلاصته راوړنې نه درلودې، سره له دې چې په بیلابیلو رشتو کې یو وخت ننګرهار په افغانستان کې لومړۍ درجه راتلو.
یقینا چې ننګرهار ولایت د افغانستان په کچه یو ځانګړی نوم لري د سپورت په ډګر کې، ځکه د افغانستان په مختلفو رشتو کې د ملي ټیم په هلکانو کې دوه درې هلکان په هر رشته کې د ننګرهار ولایت څخه و. یوازینی بدبختي چې دلته پاتې دی کلبداران د فدراسیون سره ستونزه لري، فدراسیون د کلبدارانو سره یو شمېر ستونزې لري چې دغه ستونزه ده چې زموږ منتخب ټیمونه نه کیږي، ورزشکاران چې کله کابل ته ځي د ملي سیالیو دپاره بیا مغه فدراسیون یو شمیر ځوانان د مختلفو ټیمونو څخه د روابطو په شکل باندې کابل ته رالیږي چې کابل ته چې کله دوی ملي سیالیو دپاره ځي هیڅ نوه نتیجه نه ورکوي.
په وروستیو کې یو لویه اندېښنه چې د افغانستان د ورزش په اړه پیدا شوې ده په ځانګړي ډول اولمپیکي ورزش یا د بدني روزنې ورزش په اړه باندې هغه د نجونو نه موجودیت دی. په ننګرهار کې وړاندې د نجونو لوبډلې موجودې وي که وي اوس شته که نه؟
د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله په ننګرهار ولایت کې موږ د انجونو په برخه کې ستونزه لرو، ځکه ډیری ستونزه دا ده چې دلته انجونې ورزشکارانې ورزش ته زړه نخه کوي، ګرچې موږ په شطرنج او په ځینو نورو برخو کې هم ورزشکاران درلودل، هم هغوی په کابل کې تمرینات کول. خو په جمهوریتي نظام کې پلان دیته و چې حکومت د انجونو دپاره یو ځانګړی جمناسیوم جوړ کړي چې ځمکه هم موږ لرو او ټول کارونه خلاص شوي او خو پاتې شو. نو که دلته زمینه سازي د نجونو د تمرین یا د سپورت په برخه کې وشي، نو زه فکر کوم چې ډیری زموږ خویندې به یي چې هغوی ورزش ته زړه ښه کوي او علاقمندي دی ته لري چې ورزش وکړي، خو یو ځانګړي ماحول ورته باید وي چې هغه ځانګړي ماحول موږ ورته جوړول هغه اوس پاتې دي.
یعنې معنی دا چې اوس تاسې د نجونو په برخه کې کوم ځانګړي لوبډلې نه لري، نجونې ورزشکارانې نه لري؟
نه خیر، موږ د انجونو په برخه کې دلته په ننګرهار ولایت کې هیڅ نوه ورزشکار نه لرو.
د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنې رئیس نور احمد حبیبي و. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګ درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې به واورئ چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دی شی و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي، وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاس ته درغلل مصرف کړه او له ژوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه می و، خو په خپل وخت کې وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا راپېښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا باندې ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي، د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پس انداز تربیت دغه ماشوموال نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کېږي، یعنی دا مسله د پس انداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دا مصارف وکتل شي او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې هڅو کي د خپله یو هغه راولي یعنی یو مدیریت راولي او باعث دو کېږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید ته مدیریت کړي.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده، حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه یې دا ده چې خپله سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اصراف نشي کوی، او که چېرته اصراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات به حل ولس.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصادی جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاسته درغلل همدانن یې مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایي، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي، یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بل اخر مالی استقلال ته رسیږي، پر ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او کچیر ته مالی استقلال ونه لري، دا تا ته دی وخت په تیریدو سره په سټرس، فشار او یاد سي په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه هم دا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، د خپل اولادونو آینده ته تضمینه ولای شي، دوی ته د ښه ژوند دی پیدا کولو زمینه مساعده کولای شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولای شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسید نو دوی به طبیعي د زموږ تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډیر اسودای، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسودای. دا ګټه ده. او بل خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولای شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بل اخر ټولنې سره دای مرسته کولای شي، له ټولنې سره دای کومک کولای شي. دا هم ده چې ته کولای شي په دې ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړې، ته لږه بیرته عایدات ترلاسه کولای شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي، اوس کومه اړتیا چې ده یو ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دې ده ماشومان وړه دي، خو د وخت په تیریدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا د ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول کولای شي؟
د دې مختلف لارې دي، بیلابیل لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یو خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره هم دا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي. په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولای شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بل اخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
جانانا د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو، چې وکړو سیل د منډیر بیا بسپین غر ته لاړ شو. راځه جانانا د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو، چې وکړو سیل د منډیر بیا بسپین غر ته لاړ شو. راځه جانانا راز جانا نشا او خواب خپل پر دیو ګورو پکلو وګرزو و وندا زازیو ګورو پختان وکړو د مشرانو او ظلمیو ګورو راز چې ساس کی شو د حسن سمندر تلاړ شو وکڑو سیل دمنڈیر بیا بس بین غر تلاڑ شو رازا جانانا